دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو د برابرولو په لړ کې یو نیم میلیارډ ډالر راټول کړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر مطبوعاتي ویان سټیفن دوچارک پرون د پنځشنبه په ورځ د مرغومي په شپاړسم د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل چې تیر کال همدغه نړیوال سازمان له افغانستان سره د 2 میلیونو ټنو خوراکي موادو مرسته کړې وه. هغه زیاته کړه پیسې د طالبانو حکومت ته نه ورواله کوي بلکې د خیریه مؤسساتو او سازمانونو لاره به د عجل مرستو د رسولو لپاره مصرفي. د اطلاعات او کلتور د وزارت مرستیال او د طالبانو مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد د ازادۍ رادیو سره په مرکه کې ویل د افغانستان خلک ډیر کومک ته ضرورت لري. مجاهد له خیریه مؤسسات سره د طالب چارواکو د ملاتړ ژمنه وکړه. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. پنځاویا کال په خوا د پاکستان له جوړېدو نه وروسته د لومړي ځل لپاره یو مېرمنه د پاکستان د سپریم کورټ یا سترې محکمې د غړي په توګه باندې ونومول شو. د رویټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې د پاکستان د حکومت قانوني کمیسون د سترې محکمې د نوې قاضي په توګه د 55 کلنې مېرمن عائشه ملک د ټاکلو اعلان پرون د پنځشنبه په ورځ د مرغومي په 14مه په اسلام آباد کې وکړ. د پاکستان د ډیلی نیوز ورځپاڼې د ریپورت لمخې د سترې محکمې قاضي قزات گلزار احمد او د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف واکمن ګوند دواړو د عائشه ملک د مقرره ملاتړ کوو. خو د سترې محکمې یو شمېر مدافع وکیلانو او حقوقي سازمانونو د احتجاج د پیل کولو ګواښ وکړ. د سی این این تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې ایرانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ د هغو 120 کسانو د محاکمولو اعلان کړی دی چې د ایران د پاسداران انقلاب د القدس قوې د پخوانی قماندان جنرال قاسم سلیمانی په وژلو کې لاس لرو. جنرال سلیمانی په داسې حال کې چې د بغداد په نړیوال هوایي میدان کې له یو شمېر نورو ملګرو سره خپل الوتکې ته نږدې کېده وژل شو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن تیر کال د جنوري په شپږم د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس په ودانۍ یا کیپیټل باندې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د قهرجنو طرفدارانو د حمله د لومړۍ کلیزې په مناسبت په خپل وینا کې د ټرمپ په خلاف ډېر سخت الفاظ استعمال کړل. ښاغلی بایدن وویل چې ټرمپ دغه حمله ته د جواز ورکولو لپاره د درواغو جال خپور کړی. ښاغلی بایدن په خپل اټول وینا کې یو ځل هم د ټرمپ نوم په خوله وانخسته، صرف د پخواني مات شوي جمهور رئیس په نوم یې یاد کړ. ښاغلی بایدن ویل چې پخواني مات شوي جمهور رئیس هڅه وکړه چې په سوله ییزه توګه نوي جمهور رئیس ته د قدرت د انتقالولو پروسه ګډوډه کړي. په عین وخت کې په دې موقع د کانګرس د استازو د مجلس رئیس میرمن نانسی پیلوسی هم په خپل وینا کې دغه حمله نه وروسته په امریکا کې د سیاسي هنګامو او ګډوډیو په اړه وغږېدله. میرمن نانسی پلوسی د هغو کسانو په احترام د څو شیبو لپاره د خاموشۍ غوښتنه وکړله چې د کیپیټل د ودانۍ او د کانګرس د غړو د امنیت د ساتلو په وخت خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سینا په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو د اقلیتي ګوند مشر میچ میکانل هم په دې موقع په خپل بیان کې ویل چې د 2021 میلادي کال د جنوري شپږمه زموږ د ملت کانګرس او د هیواد لپاره یو تور ورځ وه. په دې ورځ د مجرمانو یوې ډلې د پولیسو پر افسرانو باندې حمله وکړې او غوښتل چې د کانګرس غړي د خپل قانوني دندې د سرته رسولو نه واړی. میکانل ویل چې دا شرمناکه صحنه د قانون د حاکمیت د روحیې سره په بشپړه توګه په تضاد کې وه. د هغو کسانو سره د حساب او کتاب ملاتړ کوم چې د قانون د واکمنۍ پر ضد راپاڅېدلي وو. د کانګرس یو بل سرکرده غړي ټامس سوزی هم دغه حمله د متحده ایالاتو په دیموکراسۍ باندې حمله وبلله. د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند سابقدار غړي او د ورجینیا د ایالت پخوانی گورنر سناتور مارک وارنر هم په دې موقع په خپل وینا کې ویل زموږ د دیموکراسۍ مقدس مرکز تقدس او حرمت د یوې متشددې ډلې لخوا پیمال شو. پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې ټاکل شوی و یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا وکړي پر ځای په یوه بیانیه کې جمهور رئیس جو بایدن د سخت بیانیې په ځواب کې ویل چې بایدن د امریکا د ملت د تقسیمولو او ویشلو هڅه کوي. او زیات کړه چې بایدن کوشش کوي چې د خپل ناکامو پالیسیو نه د توجه د اړولو په غرض د جنوري د شپږمې په حمله باندې زیات تمرکز وکړي. ترامپ خپل مخکینه الزام بیا تکرار کړ او ویل چې بایدن د 2020 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخابات ټګۍ او دوکې لاري ګټلی وو. مطبوعاتي رسانیو، فدرالي محکمو او د ایالتونو انتخاباتي کمیسیونونو د ټرمپ لخوا لګول شوي ټول نظامونه بیا اساسه او دروغ بللي دي. په بیت المقدس کې یوې اسرائیلي محکمې د ابرام بن اولیل په نوم یو متعصب یهودی ځوان په 2015 میلادي کال کې د یو ویش کلن امریکایي الاصله فلسطیني ځوان او د هغه د کورنۍ د څوغړو د قتلولو په جرم دوه واره په ابدي حبس باندې محکوم کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخه د دویم نړیوال جنگ د زمانه د امریکا د پوسټر ټولو زوړ اسکر لارنس بروک د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په 15مه د 112 کلونو په عمر مړ شو. په داسې حال کې چې د ترکیه د لری نرخ د 2002 میلادي کال راهیسي په مسلسله توګه کم شوه، د ترکیه چارواکو د اسارو د تبادله په بازار باندې د حکومت د کنټرول زیاتولو لپاره نوې اقدامات اعلان کړي دي. د اسرائیل د دفاع وزیر بنی گانس د چهارشنبه پر د اردن د پادشاه ملک عبد الله سره په امان کې ملاقات وکړ. دواړو د اردن او اسرائیل ترمنځ د ستراتیژیکي همکاریو پر دوام تاکید وکړ او د روسیو مطبوعاتي ریپورتونو لمخې د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي سازمان د عسکرو لومړۍ ډله د قزاقستان پایتخت نور سلطان ته پرون د پنځشنبه پر ورځ ورسېده. د ناکرارو او د حکومت پر ضد باندې د ولسی قیام نه ورسته د هیواد جمهور رئیس قاسم تقیوف له کرملین نه د مرستې غوښتنه کړې وه. مظاهره چان چې د څنګه د موادو د بید لوړېدو په خلاف راپاسېدلی وو. د جمهوری ریاست د ماڼۍ او د نور سلطان د ښار د ښاروال د دفتر په شمول ګڼ شمېر دولتي ودانیو ته اورونه واچول. په لسګونو کسان وژل شوي دي او په سلګونو نور زخمیان دي. کرملین د روانو ناکراریو وجه بهرنۍ مداخله ګڼي. خبرونه پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو لخوا د افغانانو ته د نو مرستو د ټولولو هرکلی کړی دی او د مرستو د ویشلو په برخه کې همکاري ته چمتووالی ښوولی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې تر اوسه یې افغانانو سره د جمع د مرستو لپاره شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي. په موکړی د اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د طالبانو اسلامي امارت د ملګرو ملتونو لخوا پر روان ژمي کې افغانان سره د مرستې لپاره د 1.5 میلیارد ډالر د ټولولو د اقدام ستاینه کړې او د دغو مرستو د ویشلو په برخه کې چمتووالی ښودلی. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وایند بلال کریمی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دوی چمتو دي د مرستې په شفاف ډول اړو کورنیو ته وویشي.
اسلامي امارت د ټولو هغو مرستو کومکونو چې په ژمي کې زموږ د هیوادوالو سره مرسته کولای شي او د هغوی د ستونزو په کمولو کې نقش ایفا کولای شي هرکلی کوي او هله مدې مداده چې دا د ژمي په روان مسکو کوم وضعیت په دې کې ورسېږي او تر څو د اسلامي امارت له لارې څخه د اسلامي امارت نظارت لاندې په شفاف ډول باندې خلک ترې مستفید.
بلګل ویته د افغانستان روان بشري وضعیت په کتنې سمو د مخه د مرستنده هیوادو او سازمانونو څخه افغانان سره د بشري مرستو د برابرولو غوښتنه کړې و. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وان سټیپن د چارک د چاشم به پورې خبري اعلان ته ویل چې تر اوسه افغانان سره د مرستې لپاره د دسمبر د میاشتې په د خپل نړیوالو شریکانو څخه 1 میلیون ټنه خواړه او همداشان په ژمي کې بیوزله کسانو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې برابرې کړې دي. هغه ویل چې مرسته کوونکو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د دوه غوښتنو په ځواب کې تر اوسه 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې WFP د تیرې میاشتې د دسمبر د راپور له مخې په افغانستان کې تر 30 میلیونو پورې خلک د خوړو په برخه کې مسؤلیت نه لري او له 90% څخه زیات افغانان خوراکي توکو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې په روانه اونۍ کې په افغانستان کې واورو بارانونو په یو شمېر سیمو کې د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په تېره میلادي میاشت دسمبر کې په افغانستان کې 1 میلیون کسانو ته مرستې رسولې دي. افغانستان کې د مرستو د ویشلو په برخه کې اندېښنې شته چې ممکن د طالبانو اسلامي امارت دا مرستې خپل ملاتړ ته ویشي، خو ملګرو ملتونو له وړاندې ویلي چې د هېوادلو خلکو سره به مخامخ مرستې وکړي. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وایي بلال کریمي هم دا ډول اندېښنې ردوي او وایي چې مرستې به په ډېر شفاف ډول ډېرو بېوزله کسانو ته وویشل شي.
په بشپړ ډول باندې په جدي توګه ردوم، د اسلامي امارت له لوري څخه د ځینې حوادث وزارت او همدارنګ د مهاجرینو وزارت او د سري میاشتې له لوري څخه د هېواد په ګوټ ګوټ کې په څلور دېرش ولایتو کې د مرکز په شمول ټولو هغو مستحقو خلکو ته چې واقعا مستحق دي هغوی ته په شفاف او منظم ډول باندې توزیع کېږي. په دې برخه کې اسلامي امارت د مرستو د توزیع کولو لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هغه له بررسیو او ارزیابي وروسته د هغه تر ټولو زیات اړمن خلک تشخیص کېږي، ارزیابي کېږي او وروسته له هغه څخه بیا مرستې ویشل کېږي.
د اقتصاد استاد ایسار زئی وایي چې افغانستان سره د ډېرو مرستو ژمنې شوي خو تر اوسه په ډېره کمه اندازه مرستې دغه هېواد ته رسېدلي او کم شمېر خلکو ته ویشل شوي دي چې لازم مؤثریتي نه لري.
د نقطه دومی است کې اگر جامعه جهانی واقعا صادقانه
خغلی رضایی ویل دوی ما خبره داده چې نړیواله ټولنه د نړیوالو ادارو له لارې افغانان سره مرستې وکړي او بحران کچه ټیټه او بیا د یو ناورین چې ممکن پیښ شي مخې ونیسي، په کار دي چې د خلکو تر څارنې لاندې ادارې جوړې او د دغو ادارو سره د نړیوالو موسسو د سرګندو او یا غیر سرګندو اړیکو له لارې مرستې وویشل شي تر څو خلک په خپله د مرستو د ویشلو د بهیر څخه څارنه وکړي
توضیح شوه.
خغلی رضایی وایي چې دا کار به د مرستو د ویشلو په برخه کې د شفافیت سره هم مرسته وکړي. د اقتصاد دا استاد وایي که مرستې په نغدي ډول وویشل شي د افغانستان اقتصاد ته به هم ترې ګټه ورسیږي او د ډالرو په وړاندې د افغانۍ په ثبات کې به هم مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ څپه 1.2.0، په لنډو څپو 1550.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ورختونو زیاتېدل د ځمکې آبادی ګڼل کیږي او د وچکالۍ د منځه تللو زیری ګڼل کیږي، خو د افغانستان په څیر په یو ملک کې چې خلک یې د ګټو ستونزو سره مخ دي او اقتصادي په ټپو ودرېدلې دي، ورختونه د خلکو عادي ژوند لا پسې خرابوي. په موکړي د رپورټا
افغانستان کې د درنو واورو ورېدل او یخنی د بيځای شویو افغانانو ژوند د کړاوونو سره مخ کړای. لبل ولایت نه راغلی بيبي ګلا چې دوه ماشومان مایوب دي خپل وضعیت داسې بیانوي:
اشتغال ما مایوب جګر خوند سی والی در پر خاف سره سی هي چې زنده داري ماجر سی از برای خدای خانه نه دغه نه علي مصابر سی والی چې خو کو نه سی تا اشتغال ما سی تا د تا مایوب از یک تا جوړ در پر خاف سره سی والی بچای ما می توري چګر خو نه چیر خون کوم نه پیسې نه دغه نه دغه علي ګوجنکی توجنکی علي دات پزل حافظ زده سیمه زبرای خو ده.
د کابل د بيځای شویو په یو کم کې 340 کورنۍ ژوند کوي چې له جګړو وچکالۍ او بیوزلۍ لامل د خپل مينو پرې خودو تاړ شوی او لکلونو رئیس په دغه موقتی سپناو کې ژوند کوي.
کابل آمده ممسایه استم د 12 سال مېشه 13 سال ما این جمسایه استم نه برف و باران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج و محتاج هستیم. ما میالی برآمده ایم که برای یک لخمانان به ایله خدای نمیجو بغل سرک دهی برپ و بارش اگه داشته باشیم ما چی کنیم؟ گرم خانه خود بانیم بیرون بریم. ما برآمده ایم که یک لخمانان برای هفت سرای لش سرای لخود ببریم.
افغانستان دی نگدی شل و بلیتونونا دی واوری او بارانونو دی وریدو را پرو نور کر شویدی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ورښت د لا زیاتېدو خبرداری ورکړی، خو د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي بیړنیو حالاتو ته چمتووالی لري او زیانمنو کورنیو ته هم مرستې رسول کیږي. افغانستان له نږدې 3 کلنې سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوان و. وس کروانګر اوسنوی ورښتونو او واورې ورېدو ته خوشاله دي.
ما بسیار از خطر کې یاد میتم. از سیندې بر په پناه د خدای د سولګي بشتر یا کمتر همیت یاد میتم. تا همي سالای اخیری مثل برف و باران بسیار مشه زمستان و بهارا بسیار باران مشود. و ای چند سال مشه که مثلا خوشحالی می برف قطعی ور افتاده. باران بسیار اندک. حتی که میقدر نمیشه یک ظرف مازمی نودان آب بگیریم و استفاده کنیم.
از برف دگهی تو ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه، هنمی درخت و کشت و کشاورزی ما زیاد میشه. ما از برف زیاد خوش هستیم که از خدا شکردار هستیم.
خوسکال جمعی دهغو بی سرپناو او بی وزل افغانانو دپاره چه ده ناوره اقتصادی وضعیت سره مخامخ دی جوان لنویو کراونو سره مخ کرده.
د پاکستان او افغانستان ترمنز پوله د ډیورنډ په کرخه چې وخت په وخت شخړې راپورته کیږي، په نزدېو کې د افغان طالبانو لخوا د ډیورنډ کرخې نه ازغن تارونه راټول کړی شوي او په پوله د دواړو خواوونه د عسکرو ترمنز خبرې هم راول شوي دي. په پاکستان کې ملت پاله پښتانه سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنز پوله دوی د ډیورنډ د کرخې په توګه ګڼي. د ډیو خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زید خان دی وته ویل د امیر عبدالرحمن او انګریزانو ترمنځ دا معاهده د نه نوي کال د پاره شوې وه او هغه سو کال وړاندې ختمه شوې ده، اوس د دې قانوني حیثیت نه دی پاتې. هغه ویل دا د پښتنو تقسیم دی، طالبان دا پوله نه مني او طالبان نه که په افغانستان کې نور هم د چا حکومتونه راغلي هغوی دا د پولې په توګه نه ده منلي. نوموړي ویل په دې زمونږ د ګوند موقف دا دی چې د پښتنو تقسیم موږ نه خوښو او د هغې خلاف یو.
او دا یو دا ډیورنډ دا نشي بارډر کولی، ولې چې دا خو په ډیورنډ شي دغه پکې بارډر پکې کوم طرف نه راغی زه په دې نه پوهېږم.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی او صوبایي سیکرټري عبدالرحیم زیارتوال د ډیورنډ کرخې یا دغه د بارډر د هیڅ پاړه وویل دا شخړه د افغانستان او پیرنګي ترمنځ د وخت راهیسې روانه ده. نوموړي وویل دا مسله د ټول افغان ولس د خوښۍ بغیر نشي هوارې دی.
زه بل ټکی نه استعمالوم، دا د ډیورنډ خط دی، د افغانو د پیرنګي ترمنځ ختلی وو، تر ننه ډیورنډ خط دی.
د اسلام آباد اسلامک پوهنتون د نړیوالو اړیکو څنګه مشر ډاکټر منظور اپریدی وایي په ډیورنډ کرخه د پاکستان ازادي وروستو مسلې روانې دي او د دوانو هیوادونو تعلقات هم پرې اغیزمن شوي دي. خو د دې شخړې هوارې په کار دی او باید چې پاکستان او افغانستان دا مسله هواره کړي
چې په مختلفو ناستو کې په د دې حل لپاره کوششونه وکړي شي. هغه پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه طریقه باندې هم کولای شي او ورسره که د ملګری ملتونو یا داسې د نړیوالو طاقتونو سرپرستی ورته حاصل وي چې په غو باندې دغه خبرې مخې ته بوزي نو دا هم ممکنه ده.
په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خورې شوې وي چې افغان طالبانو د ډیورنډ په پوله لګول شوی ازغن تار لرې کړی او په پوله موجود امنیتي ځواکونو په دغه غاړه توده باسونه هم شوي دي. په اول کې د افغان طالبانو د مومندو او د افغانستان د ګوشتې ترمنځ د پولیسو په مقام د غشخړه روچته شوې و، بیا د کونړ، نیمروز او جنوبي پولو باندې هم دغه پیښې پر لپسې رامنځته شوې چې طالبان پکې لیدل کیږي چې ازغن تار راټولوي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سورز وړاندې ویلیو د افغان طالبانو سره په دې مسله خبرې روانې دي. او د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر ابتهار تیر ورس په لوینا کې ویلیو چې د ډیورنډ کرخه نړیواله پوله ده او د ازغن تار لګولو کار یې پرې سلور نوي پیسه مکمل کړی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او دا اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
نن د امریکا په کانګرس د بلواګرو د برید نه یو کال پوره کیږي. د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ پلویانو په 2020 کال د جنوري په شپږمه نیټه د کانګرس ماڼۍ ته نوتول چیرچې په ټاکنو کې د ولسمشر بایدن بریا تاییدله. د دغه پیښې په تور سلګونه کسان نیول شوي دي او اوس د محاکمې لپاره انتظار کوي. په موکړې دی رپورټ ته
یو کال وروسته لا هم د امریکا په کانګرس کې د تیر کال د جنوري شپږمې نیټې د بلوا په اړه د پښتنې په خپل ځای دي چې په تیر دو پیړیو کې د دې بدې پیښې مسؤل څوک دی. د مخکنی ولسمشر ډونالډ ترامپ ملاتړي ادعا کوي چې دا جدي سرغړونه نه وه، خو منتقدین وایي چې ترامپ خپلو پلویانو ته لارښوونه کړې وه چې په ټاکنو کې د جو بایدن د بریا په وړاندې خنډ رامنځته کړي او په اغیزناک توګه ډیموکراتیک بهیر زیانمن کړي. بلواګر په کانګرس ماڼۍ کې ګرځیدل قانون جوړونکو او کارکونکو ته امنیتي اندېښنې راولاړې کړې وې چې په ټاکنو کې د بایدن د بریا تایید لپاره چمتووالی نیو.
I'll never forgive President, former President of the United States.
زبا هیڅ کله د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ولسمشر د هغه پلویان او هغه زورون کې ونه بخم چې زمون کارکونکو ته زیان پېښ کړ.
Was exerted on our staff.
Guilty.
له بلوا څور زیورسته د متحده ایالاتو د استاذ مجلس ډیر ژر د ترامپ د استیزال لپاره لاس پکار شو او هغه د بغاوت په هڅولو تورن کړ. خود امریکا مرشان جرګي د 2022 کال په فبرवरी کې په خوانی ولسمشر ته برائت ورکړ. قانون جوړونکو پر دغه ورځ د امنیتي ناکامیو په اړه څو ځلې استمایي غونډې جوړې کړې او د ولسمشر ترامپ د کرونا پاړې د چرون لپاره یو ځانګړی کمیټه وګمارله. د کمیټې څو ځلې جلبونه صادر کړل چې د سپین ماړی چارواکي او د ټرمپ د کمپاین کارکونکو اړ کړي چې په دغه ورځ د ولسمشر د کرونو پاړه شاهدی ورکړي.
فاین مارک راندل میډوز ان کنټمپټ اف کانګرس.
ټاکل شوې ده د کمیټې د 2022 کال د نومبر د میاشتې له منځمهال ټاکنو وړاندې خپل څېړنې خبرې کړي خو دا موندنې به قانوني الزامیت ونه لري. د امریکا په محاکمه کې لا تر اوسه 204 اشخاص ته د فدرال په کچه سزا به اورول شوې دي. په دغه سزاګانو کې په مختلفو کچو کې له قانون څخه له سرغړون نیولې د ممنوع سیمونه د اوختو تر جرمونو پورې جزاوي او د پولیسو او د رسنیو د غړو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون شدید جرمونه هم شامل دي. د سړونکو څړنې خای چې له اویا تر اتیا کسان له وسلوالو شبکو سره تړاو لري چې خای له شدید مجازات سره مخ شي.
دا کسان د پروډبای او اوت کیپرز په شان کورنۍ او ترهګرو ډلو سره تړاو لري چې د عالم مخې کانګرس ته دوی یوازې د مظاهره کولو لپاره نه وتللي بلکې د نظام د اخلالولو او تاوتریخوالي د رامنځته کولو لپاره له منظم پلان سره تللي وو.
د جنوري د شپږمې په بلوا کې موجود 15 کسان وژل شول. هغه پښتنه چې لا تر اوسه د بحث وړ ده دا چې آیا دا ګډوډي په ناڅاپي توګه رامنځته شوې که د هغه بغاوت برخه و چې د متحده ایالاتو د وخت ولسمشر لخوا ورته لارښوونه شوې وه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی یو لزرو 1515 یا باندې واوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان جمعنه کړی چې دی به د ځوانانو داسې یو نسل رامنځته کړي چې دوی د اسلامي ارزښتونو ته پابند وي. په مخړی دی رپورټ ته
د استانبول د ښار د بشکتس په مرکزی سیمه کې د فوټبال نارینه مینوال او فیمینیستې خزینه مظاهره کوونکې په سختۍ سره یو ځای راټولیږي، خو اقتصادي بحران او په فردي ازادۍ باندې د محدودیتونو د لګیدو له امله دوی د اختلافي مسایلو پر ځای ډېرې مشترکې ستونزې لري. دوی د ځوانانو په توګه د فشار احساس کوي.
موږ د اقتصادي بحران ژورې اغیزې حس کوو. په عین وخت کې د ځوانو ښځو په توګه په خپل ژوند باندې هم ډېر فشار حس کوو.
انفلاسیون ډېر شوی او 10% ځوانان وزګار دي.
د ترکیه مهمه ستونزه اقتصاد ده. زمون پیسې ورځ تر بلې خپل ارزښت له لاسه ورکوي. اقتصاد مو خرابېږي. زه فکر نه کوم چې په نږدې راتلونکي کې به وضعیت ښه شي. تر هغه وخته چې حکومت بدل نشي وضعیت به همداسې وي. 18 کاله کېږي چې عین حکومت لرو.
په دې وروستیو کې په یوې ترسره شوې سروې کې معلومه شوې چې زیات ځوان رای ورکوونکي نه یوازې د اقتصاد بلکې د بیان په ازادۍ باندې د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله ناخوښ دي.
They are finding it increasingly difficult.
دوی تر اتلونکي سخت کاری او غلامندی ورته نه لري په همدې خاطر هڅه کوي چې د موجوده نظام په وړاندې خپل نارضایتي وښيي. دوی د کوم ژغورن کې پیدا کولو په لټه کې نه دي بلکې خپل ځانونه ژغورن کې بولي. دوی غواړي چې په مدني ټولنه کې برخه واخلي او غواړي چې د ستونزو د حل لپاره خپل لارې چارې وړاندې کړي.
ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې په خپل دوره کې به د دینی ښوونځیو په زیاتولو سره دین او وطن ته د وفادار ځوانانو یو تقوا لرونکی نسل وروزي. ځوانان همدارنګه شکایت کوي چې د ترکیې مهمې رسنۍ د اردوغان د پلویانو لخوا کنټرولېږي. دوی تر ډیره په ټولنیزو رسنیو اتکا کوي. ځینې شنونکي وایي د ځوانو رایه ورکوونکو تر منځ برداشت دا دی چې حکومت د مهمو موضوعګانو په حل کولو کې ناکام دی. په دې توګه د اردوغان هیلې خونسا کوي.
It is really difficult to
the ټول نفوس سل په سل کې کنټرولول ستونزمن کار دی، ځکه د ځوانانو مشکلات نه دي حل شوي. د پوهنې د سیستم ستونزې په خپل ځای پاتې دي او د ځوانانو د بې وزګارۍ ستونزې هم په خپل ځای دي.
ځوانانو دوه کاله مخکې چپاړخي سیاستوال اکرام امام اوغلو ته په رای ورکولو سره نوموړی د استانبول د ښاروال په توګه غوره کړ او په دغه ښار باندې د اردوغان د ګوند 25 کلنه واکمني ختمه کړه. ښاغلی اردوغان هم په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیوګانو د خپرولو او له ځوانانو سره د غونډو د جوړولو له لارې غواړي چې د دوی ملاتړ جلب کړي، خو له نظر پوښتنو ښکاري چې ځوانان نه یوازې د اردوغان بلکې د ټولو سیاسي ګوندونو د ملاتړ په هکله زړه نازړه دي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم.
امریکا ولسمشر جو بایدن اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې د فایزر د کرونا وایرس ضد 10 ملیونه ټیبلټونه دي وپیری. په دې توګه اوس باید حکومت ټول ټال 6 ملیونه ټیبلټونه وپیری سو د کرونا وایرس د اومیکرون بڼې سره غوره مبارزه وشي. په مخکې د رپورټ ته
د واشنگټن ډي سي اوسیدونکو د دې اونۍ په سر کې په واورو کې د لوبو لپاره بهر راوتلي وو. دا په جمی کې د نورمال حالت یو علامت ده، خو په امریکا کې په کرونا وایروس دا اخته ناروغانو شمیره ډیره لوړه شوې ده. د جان هاپکنز پوهنتون رپورت وایي د دوشنبه په ورځ دغه شمیره په 40 ساعتو کې 1 ملیون ته ورسېده، چې یو نړیوال ریکارډ ده.
نن زه خپل ټیم ته هدایت ورکوم چې د فایزر نه 10 ملیونه نورې ګولۍ واخلي، چې دې سره به یې شمیر 60 ملیونو ته ورسیږي او د تداوی لپاره به راتلونکو میاشتو کې خلکو ته ورکړل شي.
نوموړي ژمنه وکړه چې تقویتي واکسین او د ناروغانو د ازموونې کار به نور هم پراخه کوي. د کرونا د ازموونې لپاره په اوږدو کتارونو د امریکایانو د انتظار له امله په ښاغلي بایدن نیوکی کیږي.
موږ داسې نور او ډیر معلومات لرو چې اومیکرون د وجود په پورتنۍ برخې باندې زیات اغیز کوي. د ویروس نورو ډولونو په سږو اغیز کوو او نمونیا ترې رامنځته کېدله، خو نورو څېړنو ته اړتیا ده چې دا ثابته کړي.
امریکا بهرنۍ نړۍ ته د ویکسین 3.5 ملیونه ډوزه ورکړي او د 1.2 میلیارډو نورو ډوزونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د روختیا ځینې کارپوهان وایي چې شتمن هیوادونه نورې نړۍ ته کافي واکسین نه ورکوي او د دغه ویروس د نوي ډولو د مخنیوي لپاره کافي ګامونه نه اخلي.
تر څو چې موږ په افریقا، جنوب ختیځ آسیا او لاتین امریکا کې د واکسین کولو هڅې یو په دوه کړي نه وي، نو دا مسله به وي. تر اوسه نه امریکا او نه هم د جی و هیوادونو په دې اړه کومه ژمنه کړې ده.
د دوشنبه په ورځ د امریکا د روغتیا چارواکو د 12 کلنو ماشومانو لپاره هم د واکسین د دریم ډوز د ورکولو اجازه ورکړه، خو حتمی منظوري به راتلونکي 16 ورځو کې کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرف معلومات تر لاسه کی نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.